پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. و باورئ چې د هند له خوا مرسته شوې د کورونا واکسین لومړنۍ بسته کابل ته راورسېده. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین کابل ته راورسېدل. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې نن 2 تنه په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسأله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ییز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړي دي. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین نن کابل ته راورسېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد به تطبیق پیل کړي.
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک ډوز واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت مخکې تثبیت شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره د امریکا طالبانو د تړون د بیاکتنې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې دغه تړون ته د امریکا د نوي حکومت د بیاکتنې د تعهد په اړه همدارنګ دغه تړون ته د طالبانو د پابندۍ په ارتباط باندې بحث شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نوي ادارې ویلي دي چې د امریکا طالب بانو تړون به بیا کتنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیله مند په څو اونیو کې د امریکا د حکومت لخوا دغه کار بشپړ شي او طالبان د خپلو کړنو مسؤول وګرځول شي. نن په کابل کې یوې چاودنې 2 کسان وژلي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4
نن د کابل د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې په دریم په څلورم مکران سیمه کې یوې چاودنې چې په آیلکس موټر باندې شوې ده 2 تنه ټپیان کړي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په ننګرهار کې هم نن یوې چاودنې 2 پولیس ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استولي معلوماتو کې ویلي چې شاوخوا 9 بجې دریمې ناحیې په مربوطاتو کې د دریمې امنیتي اوزي پولیسو پرنجر موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړي چې له امله 2 پولیس ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. افغان حکومت وسلوال طالبان د بمی او مقناطیسی چاودنو او بریدونو مسؤول بولي، خو طالبان دغه ادعا ردوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشري حقوقو د خکېدو او د جګړې د پای ته رسیدو په شمول د متحده ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي بری اجانس بیا ویلی فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل. وی ویل چې حکومت یې له واشنگتن سره همکاري ته سترګې په لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف لیوی ایرانی ورسپانې سر په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورسپانې سره په مرکه کې ویلي، وخت د امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي، هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به تاوان وکړي. د همدار از ویلي، ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځانته ټکټ پیدا کړي. او امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته ماته ورکړې وه، د 18 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و، پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1988 د مونټریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و. په 1988 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته هم ماته ورکړې وه. محمد علي کلی اوه میاشتې وروسته له ده غچ واخیست.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان ته د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله را ورسېده. خبرونه کې جزئیات درکو. پاکستان له افغانستان سره پر نږدې ټوله پوله کټاره درولې. د چاره دواړو غاړو ته ولسونه ستونز سره مخ کړي دي.
دواړو غاړو ولسونه باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
په خوست کې د اوبو د یو مهم کانال د جوړېدو چاره پیل شوې.
اصلی هدف دغه دی چې دغه د مخوړ کې کوم اوبه چلند سي، دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. درې زره ځری بزمکه خړوبېږي.
ایران له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویم نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. زموږ آزادي رادیو نه اوري 12:08 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان ته نن د لومړي ځل لپاره د کورونا ضد واکسین بستې راورسېدې. د هند لخوا مرسته شوې دا 15,000 ډوزه واکسین چې په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوړل شوی، 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. د معلوماتو لپاره یې په کابل کې زموږ خبریال را سره دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د واکسین دغه بستې کابل ته راورسېدې، چارواکي په اړه څه وایي، څومره کسانو ته ورکول کیږي او تطبیق به څه وخت پیلېږي؟
د 2,500,000 وګړو لپاره د 1,500,000 واکسین نن د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان روغتیا چارواکو ته وسپارل شول. د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دلته د هند سفارت چارواکو هم موجودیت درلود او د دوی لخوا نه دا واکسین وسپارل شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې که څه هم دغه واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا نه نه دي تایید شوي، خو دوی وایي چې په دې اړه د دې واکسینو په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. البته د نړیوالې ټولنې لخوا نه، او په یوې اونۍ کې به پایلې روښانه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شوې دي او په اړه باندې لازم تدبیرونه ورته نیول شوي. البته د واکسینو د ساتنې په خاطر باندې دی وایي که چیرې دغه واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا نه تایید شي، نو اول به د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته ورکول کیږي، وروسته به بیا ښوونکو، دغه شان امنیتي ځواکونو او د دولت ملکي مامورینو ته هم تطبیق شي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ ګڼو هیوادونو لپاره د کورونا د واکسینو د ویش لیست خپور کړی و چې واکسینونه به ورکول کیږي. دغه لیست له مخې اټکل کیږي چې افغانستان به د کوواکس پروګرام لومړي پړاو کې د کورونا وایرس 3,000,000 او سلر ویش زره دوزه واکسین ترلاسه کی. خدا واکسین په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کیږي چې په دې هیواد کې کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تېرې ورځې راپور دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې 15 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نور یې له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په خپله
بلې زموږ غاغورې فکر کوم کابل کې مول همکار سره اړیکه پرې شو او ریدونکو و موریدل چې کابل ته نن د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمړنۍ بسته را ورسېدلې. 15,000 واکسین به په 2 دوزو کې افغانانو ته ورکول کیږي او هغه کسان چې خای دغه واکسین ترلاسه کړي په لومړي پړاو کې شمیرې 2,500 خودل کیږي چې دوه کې روغتیاي کارکونکي دغه راز محصلان چې په لیلیو کې وسی زندانیان او یو شمیر نور هغه کسان شامل دي چې زیانمنون کړي. زموږ غاغله ازادي رادیو نوري پراتونکو خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو تفصیل ووري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ډیوران کرخې په اوګدو کې کټاره او اغزان سیم غځولې دی. د چاره د کرخې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلی او د دوی د تګراتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړي. پاکستانی چارواکي د خپل د کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان د دولت چارواکي دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرخې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو په ډیر آرام توګه باندې کولای شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرخې هغه غاړې ته د هغه غاړې ولسونو به خپل مالونه دی خو تر اړول په غو مخاده کې له بل سره شراکت کوو، نو دا ټول لمنځه تللې.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته او ډیر پارزانه به تمامې د خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځم ډیره په ګرانه بیه باندې تمامې. همدارنګه نور ځمکې د خلکو جیدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کیږي، د غم خاده کې شرکت نشو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلونکې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې او سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیز ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازی اوسیدونکو انوار صدیقي
نو نیم حکام دی پښتون ای خواته پد شوې ده، نیم کام دی دای خواته پد شوې ده. نو مو الته کلتوري اړیکې لرو، الته رشتي لرو، خپلوي دوستي لرو او نن غیرت هر څه مو سره شریک دي. پښتونو یو کم خلک یو کلر پښتون نه او کبر دی یو کم دی مون سره یو یو هو چې د غزان سینټر شوی دی ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن نه 128 کال مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 پوخ خپرونې لري. اوس هم په مکړې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا ایران ته د طلا او اثارو د قاچاق پر مخنیوي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د سرو زرو او اثارو د قاچاق د مخنیوي او د قاچاقونکو د پیژندلو لپاره دی د اړوندو ارګانونو له لوري مشترک ټیم جوړ سي چې دایمي او مناسبه حل لار ورته ومندل سي. په اعلامیه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له قوله ویل سي چې په بندرونو کې د تخنیکي ټیمونو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار او پولیسو ته لازم ټریننګونه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د سرو زرو په ځانګړې توګه له جنوبي ولایتونو ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه خبرونه خپاره سول. د ننګرهار په ولایت کې د لبنیاتو یوې فابریکې د پانګونې په زیاتوالي سره خپل تولیدات زیات کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکا چې 10 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د لبنیاتو په تولید پیل کړی و اوس په دې برخه کې خپله پانګونه 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته لوړه کړې چې تر 6000 لیتر شیدو څخه د لبنیاتو د بیلابیلو ډولونو د تولید ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه فابریکه هره ورځ د ننګرهار ولایت د کامې بهسودو ګوشتې چپر هر غنیخیل او بټیکوټ ولسوالیو څخه 6000 لیتر خام شیدې راټولوي او ورڅخه کوچ مستې چکه او نور لبنیات تولیدوي. د نوموړي په خبره د ختیځ د لبنیاتو فابریکه د ننګرهار لسکونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې او خپل محصولات په جلال آباد ښار او د لغمان او کونړ ولایتونو په بازارونو کې پلوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یو سیمه ییزه موضوع راخلو. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو مرکه کې د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. نور د اسمت ساروان پر راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اټومي موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابر ده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تیره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېده بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقه ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راست پر پراخو امنیتی مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبی په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوجې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکا پرانسته.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم ورځو ولایتونو ته. په مزار شریف کې دی ونه کلن ماشوم له تختولو سل ورځې تیر شوې، خو لا هم په دغه ولایت کې د دغه ماشوم د خوشی کېدو په پار اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال ورسره ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د 15 ورځو په شاوخوا کې د ده د زوی څرک لګوي، خو وایي چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه پام وکړئ له مزار شریف نه زموږ د خبریال راپورت.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تختونکو لخوا تختول شوی دی، وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې، د اقچې، د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولای شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه موږ ته بله لاره نه ده پاتې. تاسې د دولت وګورئ چې څه ډول دولت دی. موږ د دولت له کار څخه ډېر خفه یو.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي چې دوی د تښتول شوي کوچني د خوشې کولو په تړاو له امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي، خو د دې پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنۍ د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
هڅې مو وکړې چې په دې تړاو د بلخ د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشې نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی. موترزان خبرداری ورکوي که تختول شوی کوچنی آزاد نشي دوی د شمال او د شمال ختیځ ولایتونو لوی لارې بندوي.
له بلخ نه ورزو روزګان ته. هلته د بېوزلو د لاسنیوي په اړه درته یو راپور لرو. په روزګان کې له 300 کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. ځایي چارواکي وایي دا مرستې له هغو کورنیو سره کړې چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي او یا هم د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې د ژمنیو توکو دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا د یونیسف له لورې وسوه چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل سوه. د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرسته د شاوخوا 300 هغه کورنۍ سره ترسره کوي چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي وي او یا هم د کورنۍ سرپرستان ونه لري.
ژمني مواد، صحي کیټونه،
او همدا ډول د کور زر پاولوشي ور سره همکاري شوی ده. دا د نن موږ توزیع کوو، ابتتاح کوو او نور هم په دې رابطه باندې د بېوزلو ماشومانو لپاره، د کونډو یتیمانو لپاره، د غریبانو لپاره نور مختلف بشری کومکونه راځي. د جنو سروي روانه ده او هغه خلک چې ماجر سوي دي دوی لپاره سروي روانه ده. ان شاء الله په ټول روزګان ولایت کې به ټول هغه بېوزلو کورنیو ته، یتیمانو ته هیڅوک به کومک نه پاتې کیږي، هیڅ کورنۍ به ان شاء الله به کومک پاتې.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادی مرستې ترلاسه کړي زیات خوشاله دي او زیاتوي چې دغه ډول مرستې زیاته اړتیا درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي کورنۍ وایي هیڅ ژمنی توکې نه درلودله، خو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یو شمېر اړتیاوې پوره شي.
کسب دا کومه د جراب په پلان د شی واسطه کاتره دي سمه په ختازر کسب کومه د درې ورځې په کور کې طبخه پر کړې په دایم کسب مرته ماشاد مجد سره په یو شپږ سال کې بچا ته پیدا کړی دي او د لاسته نه روټین د مجد سره ورته په دایم کسب مرته خو سمه په ختازر کسب کې په ودا په منټ باندې واسطه کاتره
چې ما نه می پلان می مول زنه می چې نور مرستم را سره وکړ ټول غریبان سره مرسته
یم سره نه زبره تلوي ته شی ملاکه د لوده چې پښې پر یو تلی وای نه دي شایمه تر خل په یو جره کالو کې راغلی ته بل په کالو کې ګرځو
په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له لوري دغه مرسته پر داسې مهال ترسره کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر تودي چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
له اورزګان خوست مخه خو هلته د بیا رغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د خوست د مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چاره پیل شوه. دا چې دغه کانال څومره ظرفیت لري او څومره لګښت پر راځي په اړه پام وکړي د نجیب الله الوخیل راپور ده.
د خوست مرکز اړوند د شمال پوسیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 50 میلیون افغانۍ په لګښ پیل شو. یاد کانال څخه چې د 3000 جری به ډیر ځمکه خړوبېږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانی اوبي زیژرندې هم فعال شي، کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبه پر ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی آزادۍ رادیو ته وویل
دغه پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړی پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلیږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 150 میلیون افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
یادې پروژې ته سیموال خوشاله دی او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې ښه والی راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلیو ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی، په سر کې د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شموڼي کلی دی، نظیر کلی دی، ان تر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه را جګه کړو او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به انشاءالله بیرته فعال شي او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکی حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه یې هم نشو پوره کولی.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارچي ناغیو بندونه چرتړي غریبون د بازي همسیا چې موږ منځل کې په کشتو کار ور کړی وي نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوند شي وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نه نه ابتتاح کیږي نو پاینده کې داسې پروژو وختون کې نه رايو.
خوست چې موسمي باران نه لري او له کبله تیز او لوی خړونه راوځي لزانه سره خام سربندونه جړوي او نه یوازې د خړونو نګدې شنه فستونه لمنځه ځي بلکې زمکه هم ورسره تخریبيږي. کارپوهان وای که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه بنیول شوی وي، بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګو نظر جریبه نوي کرنیز ځمکې آباد او د کرنې جوګه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خپرونې دویم نیمایي د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صفي الله ستانکزای راغلی چې تاسو ته تا د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسیدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد کې به تطبیق پیل شي. دا 15 لک ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. د کابل ښار په مکرانو سیمو کې نن دوه کسان په 14 کې ژوبل شول. د کابل امنی قومندانۍ ویاند فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې 14 په هایلکس موټر باندې د څلورو مکرانو په سیمه کې شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې په دریمه ناحیه کې یوې 14 دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه باندې خبرې کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسیدل. اونیس پروګرام چمتو دی. ملالۍ بشری کوربنه ده. نور بس دی ملالۍ جان، ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو د خپرونې تاسو ته شرغلاست وایم.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. نن په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او په دې ولایت کې د شوزو د حقونو او د هغوی پر وړاندې د تاو تریخوالي پر وضعیت خبري کوو. د خبرونه لومړی میلمانه مو ډاکټر فریدا ده. ډاکټر فریدا مدني فعال ده او د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي. ډاکټر فریدا لمر سره همدا اوس پر لیکه ده. ډاکټر صاحب فریدا جان، تاسو ته شرغلاست وایو.
مننه، خیر مسته. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. منالي خوري او تاسو همکارانو د ازادي راډیو ته منالو.
ډیر مننه له تاسو هم چې تاسو وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فریدا جان، تاسو کلمړی په دې اړه یو څه وایست چې په غزنی ولایت کې د شوزو د حقونو وضعیت څه ډول ارزوي. تاسو یو مدني فعال او د شوزو د حقونو په برخه کې همکار کوي، نو د دغه ولایت د شوزو وضعیت، د دوی د حقونو وضعیت څه ډول ګڼي؟
دولتی ارگانوں کے یا این دباندی کارتول کشتا خو پدیدہ دیر رنگ نہ دے، یعنی کہ رنگ چپنی ولایتوں کے درازی تنور افغانستان پنور رات رات ولایتوں کے پرنگ دے پغم دے پرنگ نہ دے کم رنگ دے دین دے سی سن شتے دی چے دی انسیک ولای دباندی کارو کریا ہم دے ہاغ ہاغ حق نہ کو بش پر تو لی تبار کرل شی خو ته په خاله دی خدا
ش. فریدا جان، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د شوزو چارو ریاست تر پورونو پر اساس په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي قضیه کمیسیوی دی. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځکه دی چې شوزي د تاو تریخوالي قضیه نه راپور کوي ک وضعیت واقعا سمسوي دی او د دولت امپوهوي پروګرامونو نتیجه ورکړي ده؟
خدای دې چې سل پر سل نه د عملي سوي خو بیا هم خدای تر په خوانه ډیر څه سوي دې چې کوم معلومات چې د تور کړل سوي دي کوم پروګرامونه چې د لپاره نیول شوي دي تر څو له خپل حقونو دفاع وکړي هغه څه ډیر حد تاثیر کړی دي خو سل پر سل یې تاثیر نه کړی یعنی تر ډیر حد چې موږ څومره باید وختونه کې هغه نه ده شوي خو تر په خوانه دی خدای
ډیر مننه فرید جانی همدارس په زموږ راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې هغه شې چې میړونه د یا هم د میړونه یا او یا هم د کورنۍ نور نارینه غړي په جګړه کې وجلسوي دي دوی اصلا د اقتصادي لحاظ ډیر زوف ته تللې دي او اړیستوي دي چې یا هم خیرات ټول کړي ځکه چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او د لامل دا دی چې ډیرای شځي لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې لري نو تاسو که په دې برخه کې یو څه معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړي چې د شډو د اقتصادي برخې په شکېدو کې څه ډول پروګرامونه عملي کېدای شي چې په دغه صورت کې چې جګړه هم روانه ده امنیت خراب دی شځي څنګه کولای شي چې د خپل کورنۍ په اقتصادي توګه مرسته وکړای شي
بله وستا متاسفانه غزنی ولایت کې د جګړو له امله ډیرې ښځې کونډې بډیرۍ یتیمانې شوې دي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته ډیرې داسې چې همداسې څنګه چې تاسو ویل خیراتونو ته په بازارونو کې عرض شوي دي او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره کوم کار هم تر ډېره حده نه ده ورته شوی د دوی لپاره او نه هم دوی ته د اجازه د دوی ورکړل شوې ده چې دوی خپل اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د باندې کار وکړي او د دې لپاره باید پروګرامونه ونیول شي چې تاسو دولتي ارګانونه دوی ته باید ښه داسې پروګرامونه یا مرستې ورسره وکړي چې دوی څه وکولی شي خپل هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي یا هم د دې لپاره ځکه چې داسې ستونزې دي په افغانستان کې دوی ته مثلا کورني مشکلات لري چې د باندې کار کولو اجازه نه لري یا هم ځکه چې دا زموږ هېواد چې دی یو صنعتي ټولنه ده او دوی ته دې تر ډېره حده اجازه نه ورکوي چې د باندې کار وکړي او بل داسې اعتماد دوی ته اعتبار نه ده ورکړل شوی او بیره لري یعنی دوی ته باید داسې یو ذهنیت جوړ شوی وای چې ورته نه ده جوړ شوی تر څو خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي چې تر څو د باندې کار وکړي او د مسؤله فضا ورته برابره کړي چې متاسفانه تر اوسه په غزني کې داسې یوه فضا دوی ته نه ده برابره شوې چې دوی وکولی شي خپله د باندې تر ډېره حده پورې یعنی نه ده ورته برابره شوې چې د باندې کار وکړي
ش ډاکټر سیف فریده کتا سو په دې اړه مشته یو څو وایي چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو د حضور په اړه څه فکر کوي آیا په دغه ولایت کې شوزو ته زیاته موقع ورکول شوی چې په دولت کې کار وکړي او وظیفې ترلاسه کړي که اوس هم وضعیت شنه دی او شدي اوس هم له بلابلو ننګونو سره مخامخ دي چې په دولت کې وظیفه ومومي
بله هو په رزمی کې متاسفانه چې تر ډېره حده ښځې په د باندې کار نه کوي خو په پخوا تر کله ښه دي یعنی که کار کوي په مقیدو ځایونو کې کار کوي په نظام کې دوی کم کار کوي په دولتي موسساتو کې وزیر پرنګ نه ده ځکه چې مسؤله فضا دوی ته نه ده جوړه شوې تر اوسه چې دوی وکولی شي هلته کار وکړي ډېری کومې ښځې چې د کور نه د باندې کار کوي هغوی ډېری معمولا په معرفو تعلیم باندې بوختې دي او په صحت کې خو په نورو بخشونو کې یې وزیر ډېر کم رنګه ده او د دې علت هم دا ده چې داسې فضا نه ده دوی ته معینه شوې امنیت یې نه دی نیول شوی چې دوی کاري فضا ولري او کاري ساحه ورته برابر وي تر څو دوی هلته کار وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب په زموږ د راپورونو لمخې چې موږ راپورونه ورکړي دي د غزنی ولایت څخه ویل کیږي چې په غزنی کې ډیری مدني فعالان قومي مشران او مخاور په دغه شهر کې د امنیتي کړۍ دراتنګېدو او ناامنۍ لامل د غزنی پرشودو ته ارسوي دي او یا هم لبیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوی دي چې دوی ارسوي چې باید خپل فعالیت ودروي نو تاسو د یو مدني فعال په اړه څه ډول اندیښنې لري د امنیتي ستونزو له کبله
بلی په غزنی کې ډیر داسې فضا مثلا دوی ته نه ده برابر امنیتي چې وضعیت یې ښه نه ده چې دوی تر څه وکولی شي په هغه خپلو ساحو کې کار وکړي. امنیت یې غیر صحیح ده. ښه امنیت دوی ته نه دی نیول شوی. د دې لپاره یعنې ډېرې اندېښنې شته دي چې دوی به دا خپل کار ډېری تر کړی دي او ډېری اوس هم ورته اړ دي چې دا خپلې وظیفې او دندې پرېږدي او ترک یې کړي، ځکه چې یو خو امنیتي وضعیت خراب ده او بل دوی ته د دې صحت نه دی ورته جوړه، د کار کولو فضا نه ده ورته جوړه شوې او ډېری هم اخطارونه له مختلفو منابعو څخه ویني، ښځې چې بغیر له کورنیونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي، نورې مختلفې منابع دي چې دوی ته ډول ډول اخطارونه ورکوي او دوی ته ورکوي چې دوی خپلې دندې او خپل کورونه پرېږدي.
ډېره مننه فریده جانې. که په دې اړه یو څه راته ووایه، ستاسو په ولایت کې چې غزنی ولایت دی، د په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر یا داسې چې ارقام خو نه غواړو درڅخه، د دوی د حضور په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس د خلکو فکر یو څه بدل سوی دی او آیا خلک د نجونو د پرمختګ په اړه باندې هڅه کوي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي او د خپلې ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې چې دوی باید ښځینه ډاکټرانی ولري، ښځینه ښوونکي ولري، آیا دوی هڅه کوي چې د دوی لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او هغوی زده کړې وکړي؟
هو تر دې راحته عمل پوهاوی ډېر سوی دی او د خلکو روښانفکري ډېره سوي ده او دوی اوس ډېر هڅه کوي په غزني ولایت کې، تر څو البت په ښار کې یې تر څو خپلې خویندې او لوڼې ولېږي مکتبونو ته تر څو درسونه وایي، ځکه چې اوس عامه پوهاوی دلته په غزني ولایت کې ډېر شوی ده، خو په متاسفانه په کلیو او ولسوالیو کې تر اوسه کوم عامه پوهاوی دې ته صورت نه دی نیولی او اوس هم نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼې میندې ولېږي تر څو مکتبونو ته دوی درسونه ووایي.
ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا د داسې مواردو سره مخامخ سوي یاست چې مشخصا تاسو لیدلی وي چې خلک هڅې کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي، پر دې سربیره چې له بېلابېلو ستونزو سره چې پکښې امنیت هم راځي ورسره مخامخ دي، نو داسې کوم مثال ستاسو فکر ته راځي؟
هو بالکل، باوجود چې موږ دلته شاهدین یو د دې موضوع چې د ښځو ته مثلا امنیتي فضا نه ده برابره شوې، امنیت نشته او په ډېری ساحو کې دوی د جنسي دورونو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم زموږ د غزني ډېری داسې خلک شته دي چې دوی کوښښ کوي بعد په داسې حال کې چې دلته امنیت نشته، صحیح امنیت د دوی لپاره نشته، خو بیا هم کوښښ کوي. د کلیو نه ډېری داسې خلک، زه خپله شاهده وم چې راغلي دي کلیو نه د دې لپاره چې لوڼې او خویندې دلته درس ووایي او په دې ساحه کې کار وکړي.
او که د ښځو روغتیایي خدماتو د لاسرسي په اړه که یو څه راته ووایاست چې په ستاسو په ولایت کې څومره دغه اسانتیا رامنځته سوې ده چې ښځې اوس کولای سي روغتونونو ته ولاړې سي یا روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، آیا فکر کوي چې په کلیو او بانډو کې وضعیت تر ښارونو خراب دی او که ښارونه او کلي یو ډول ستونزه لري؟
نه په توپیر سره بالکل، چې د دوی د ښار او د کلیو وضعیت توپیر کوي، ځکه چې هلته په ښارونو کې دلته لږ اسانتیاوې شته ښځو ته چې دوی وکولای شي کار وکړي، خو متاسفانه په کلیو کې موږ هغوی ته دومره اسانتیاوې او کاري فضا نه وینو چې دوی وکولای شي چې هلته کار وکړي یا مثلا صحي خدمات هغوی ته عرضه کړي، ځکه چې کلیو کې ډېری کوم صحي کارکوونکي چې تللي دي له هغه ځکه نه بېرته راشړل شوي دي او یا هم چې هلته اوسېږي په ډېرو اختارونو سره مخامخ شوي دي، امنیتي غیر صحي غیر سالم امنیتي وضعیت یې هلته، ځکه چې جګړې دي نه شي کولای، کومه ښځه هلته دوره نه شي کولای تر څو لاړ شي او دې ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي، باوجود چې دولت دوی ته لوړ معاشونه هم ټاکلي دي خو تر ډېره حده هغوی هلته څوک زړه نه شي ښه کولای چې لاړ شي او د ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي.
شه ډیر مننه چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بل پښتنه می دغه چې په شونځي کې د شذینه شونکو ستونزې ته اشاره وکړو چې آیا په غزنی ولایت کې هم دا ستونزه سته؟ ځکه چې د نور ولایتونو څخه زموږ راپورونه وایي چې په شونځي کې شذینه شونکو نستنو تر ډیره پوري جونې د همدې ستونزې لکبل له شونځي څخه ګرځول کیږي. آیا دا ستونزه ستاس په ولایت کې هم ست تاسو سره مخامخ سوي یاست؟
هو بالکل په غزنی ولایت کې هم د فدینه خوون کشمیر کم ده، بل خصوص په داسې ساحو کې چې هلته خلک روښان فکره هم نه دي، خپلې نجونې غیر له هغه نه هم نه پرېږدي. د یوه بانه دي ته دا نیسي چې نجونې مکتب ته پرېنه دي چې دلته مثلا فدینه خوونکي نه شته. له همدې کبله د خوون فدینه خوونکو له کمبود سره د غزنی ولایت هم
ډاکټر صاحب فریدا ستاس د ګډون څخه ډیر مننه چې په دې برنامه کې مو لمش سره خبرې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مو د خپل ولایت په اړه بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل. ستاس د وخت څخه ډیر زیاته مننه. اوریدونکو اوس هم زموږ بلې میلمنې ته ورځو. تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام اوري چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. زملالی بشیریم او زما همکار شفیق یار تخنیکی چاري پر مخړي. د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی سها همراز ده چې همدا اوس لمش سره پر لیکه ده. د مدني فعال دولت سره به د غزنی ولایت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. اغلی سها خبرونه ته شراغلاست.
سلام علیکم سها اولاد سم یکل شهروندان ولایت غزنی.
ډیره مننه سهجانې چې تاسو وخت و ایست او لمش سره مو په دې خبرونه کې ګډون ته راغلاست. د غزنی ولایت په اړه که زه تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د امنیتي لحاظ تاسو د دغه ولایت وضعیت څنګه ارزوئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
فارسی خبر کوم مشکل نه ده؟
بله، و هیڅ خبره نه ده. تاسو کولای شئ چې ما ته په فارسی باندې جواب وایست؟ مهرباني.
بسیار خوب، شما مشه دفعه سوالتونه ایت که دیگه متکرر کنید؟
ما غوښتل چې لومړی ستاس د ولایت امنیتی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو واوري چې د شوتو لپاره په دغه ولایت کې امنیتی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
وضعیتي غزنی خو نسبت به وضعیتي غزنی امی در عموم از افغانستان او بخصوص ولایت غزنی ای خبر کله یو معلوم دار است که وضعیت روز به روز خنتر شده مینه، وضعیت خوبتر نیست، حتی به توقع ذکر چی برسه که به توقع آن است. و به خاطر خانم خو در جای مثلا بسته دولتی باشه، ارگان دولتی باشه، از لحاظ امی امنیت کسی یگانه تهدید برای امی خانم ها طبقه اون است که نمیتونن وظیفه خود در ارگان دولتی به صورت دل جمع آزادانه اجرا بکنن.
مننه سهجانې. زه به یو بل پښتنه داسې وکم چې یو څو میاشتې مخکې چند ماه پیش در ولایت غزنی ما یک راپور داشتیم که یک کارمند وزارت داخله در ولایت غزنی که فاطمه نام داشت 23 ساله بود کشته شده بود، ربوده شده بود، اول ربوده شده بود، باز در ولسوالی اندر حالت د دې مړې مندل سوي وو. نو دا د شذینه کارکونکو لپاره چې د پولیسو په بخش کې کار کوي یا د امنیت په برخه کې کار کوي چې دا یو ډیر مهمه برخه ده د شذو لپاره چې دوی باید په دې برخه کې هم فعال وي. تاسو څه فکر کوئ چې د امنیت په برخه کې د شذینه کارکونکو امنیت او د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
والا قضیه فاطمه جان ما د جریان بودیم او ته خبرو شنیدم د صفات اجتماعي کې د پالیزیک وظیفه رسمي داشته ک فعال مدنیم بودک زیات یک دختر فعالم بودک او یعنی از طریق اواز نتی تهدیدهای نامشروع که تهدید برشان میشد که از طریق تلفنی صوتی و یا بعض وسایل دیگر برشان تهدید میشد خبرشان زیاد که دسته غم‌انگیز بود کل ما را شوکه ساخت بخصوص همی طبقه اوناسا که اکثریت طبقه اوناسا اگر میخواستم که در ارگان های دولتی وظیفه بگیرن باور کنن که منصرف شدن یعنی جراتی را نتانستن که دیگر برن در مثل فاطمه جان رو در بعض جایی که تو وظیفه اجرا میکرد دختر های دیگر اجرا کنن این می یک پوینت منفی است با طبقه اوناس بخاطر که از طرف وزیر نتیم برش تهدید بود و یعنی جانش بهوات تهدید پوشی بود که جان خودم از دست داده کم گناهی چی بود مثلا خو یک فعال مدنی بود وظیفه خود اجرا میداد اجرا میکرد دیگه امی وظیفه خو سرمرد و کار که سرمرد زن مسلمان فرض است عموم در چوکات شرعی البته تا جایی که ما معلومات داشتیم تو کار شد مثلا کار غیر قانونی نبود دیگه نیفهم که چرا تو میکنن بار کنن یک پوینت منفی است یک تهدید به دیگه طبقه اوناست که دل گرفته نمیتونن که برن کار کنن امیال بخش زندر ولایت غزنی خالی شده باید میکنن 100 سال باید از طبقه اوناست و بخش زندر بوده بخطر که بخش زندر بر کلی معلومدار است به طبقه زنان باشه امیاله بار کنه کسی دل گرفته نمیتونه که در بخش جندر در مو پست خدا شالیس کنه و یا اپلای کنه و پست خدای چی کنه دیگه وضع امنیتی غزنی واقعا که روز به روز خیمتر شده میره چندان وضع امنیتی خوب نیست و امی وضع امنیتی سبب نشه که طبقه اوناس از وظیفه‌ای که در ارگان دولتی است پسمان باشن.
ډیره مننه سها جان چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي پر مدني فعالانو په دې ورستوي کې حمله زیاتې سوي دي همدارس په غزنی ولایت کې په دې ورستوي کې یو خبريال هم ووجل سو په ځانګړې توګه د شوتو اندیشنې ک تاسو مشتواز چې زنان چې قسم یعنی یو اندیشنه لري په دې اړه چې د دوی امنیت په خطر کې دی
والا امو خبرنگار که ترور کردن از جیریان هم آگاه هستیم دیگه مثلا در کسی که فعال مدنی باشه هم زیر تهدید است کسی که ژورنالیست خبرنگار باشه هم زیر تهدید است کسی که در ارگان های دولتی کار کنه هم زیر تهدید است آدم همی طبقه اونا خوبخی یک طرف هم یک طبقه زکوره بخی به شکر کرده که حالا ما بالاخره در این وطن چی کار کنیم اگر کار کنیم بعضی توطیه هم یک گفته میشه که بجز دنی معارف و صحت که کار گرفته نمیشه دیگه کلگی زیر مثلا عمله و تهدید ما قرار میگیره چرا آخر گناه ما چی است ما یعنی جامعه ما بر قسم نفر ضرورت داره چی ارگان های دولتی بشه چی صحت باشه چی معارف باشه چی خبرنگار باشه جامعه خود تجور نمیشه مثلا یک کشور تجور نمیشه که دو بخش کار نگیری دو ارگان دولتی رو و دیگرانش مورد عمله و ترور و تهدید خود قرار بتن و یکانه نظر ما می است که دست به دست هم داده از این کارهای منفیگرات دور باشیم و دیگه از این تهدید چیزی دست بکشیم دیگه بارم کمی افغانستان ما یک افغانستان خوب بهتر هر جور شده و ما کوشش کنیم همی افغانستان خود جور کنیم صلح بیایه دیگه فکر نکنم که صلح در این حالت اکسلان است کدام نتیجه خوب بتن
مننه زموږ مخکنی میلمنی د په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور یو څه خپل نظر وړاندې کړ دوی وویل چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو حضور لږ څه سمسوي دی په نسبی ډول آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سال تنه درست نگرستم این
وشن خب هم مهمان ما که پیش در همی برنامه آمده بودند اونا گفتند که در ولایت غزنی حضور زنان در ادارات دولتی یک ذره نسبتا خوب شده به سالای پیش آیا شما همین موافق هستین؟
بله بله موافق هستم. بختر که بعض ارگانه دولتی هج اوقاف هست دیگه شاروالی مستفیت اینجا هست که در حدود 50% خونه اگنه در قانون مجموع خفیفتی فیزی باید باشه، اما فلان 30% رنگ و رونق گرفته همین سهم زنان در ارگانه دولتی.
خب شما گفتین که در بخش جندر زنان کار نمی کنند یا کم هستند. برای حل این موضوع شما چی پیشنهادات دارین؟
پیشنهاد ما خویی است که بخش جندر خمالم دار است که از نامش پیدا است، بخش جندر باید امیال بخش جندر ما که است خالی است. در بخش جندر از نامش پیدا است که از طبقه اوناز باید گرفته شد. تا فلان خو یک شخص بوده کال او فلان نیسته بخشم خالی است دیگه، اینمی وضعی امنیتی است که از دل گرفته نمیتونه بخش جندر خود اپلای کنه. شاید هم کده باشه اما بعد داده ندرد کن.
خب آیا تاسی سهجانی مشتوی لیسی چې د غزنی ولایت د شوزو ژغ آیا د سولې په بهیر کې ستاسو په فکر شامل سوی دی کنه؟ آیا شما فکر میکنین کې صدای زنان غزنی در پروسه صلح شامل شده یا نه؟
بله بله شامل شده.
خب آیا شما در جریان هستین که در مورد این که پروسه صلح شروع شد و یک لوی جرگه هم دایر شد، از ولایت غزنی آیا فکر میکنین که کافی تعداد زنان در امان جای سهم داشتند و شما چقدر در این بحث ها سهم داشتید و کدام تاسی کومی اندیشنی لري په دې اړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې وي؟
از نظر ما خو در پروسه صلح باید صلح همگانی است، از مرد و زن نیست. مثلا که بر یک داد به طبقه و ذکر ملحق شد و به طبقه و نصف ملحق نشد. این همگانی است، صلح از زن و مرد است، از کشور ما است، باید کلگی سهم بگیره به طور مساویانه 50-50. و بخاطر که بعض مشکلات ها است که آدم دل گرفته نمیتونه، شاید اکثریت خانم ها شاید در پروسه صلح سهیم شده باشه اما کلشون گفته نمیتونه.
ډیر زیات مننه سها همراز صاحب چې تاسو له غزنی ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نور بست یا شکست سکوت خبرونه واوریده چې په دې برخه کې زموږ دوی میلمنې ډاکټره فریده او اغلی سها همراز صاحب له غزنی ولایت څخه دواړو له موږ سره ګډون وکړ او په دغه ولایت کې د شوزو د حقونو د وضعیت په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او همدارس د حقوقي پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وضعیت له تاسو معلومات شریک کړل. د نوربس ته خبرونی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره يم. خدای مو ملسه.
کو بلا وخت ما جانا نا زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما را
پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکا دسترگو تور دسپینو میز کی وینا